مشال ریډیو ته یو واری بیا په خیر اخلي. د مازیګر څلورو بجو په خبرونه کې درته زه ملیحا امیرزاده هرکلی وایم. په دې خبرونه کې د ستاسو لپاره د سیمې او د نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه دي. د دې سره سره پروګرام د سندرو امیل هم شته. خو تر ټولو اول به د دې ساعت تازه خبرونه د مجید بابر نه واورو.
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان په بلوچستان کې پولیس وایي چې ناسرګنده وسلوالو په بیلابیلو پیښو کې د یو پولیس والا او د ملګرو ملتونو د دوو کارکوونکو په شمول اته کسان وژلي دي. د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوسر ویلي حکومت په قبایلي سیمو کې د یو جمهوري سیاسي نظام مخې ته پر وړلو کار پیل کړی دی. د امریکا د سینټرل کمانډ مشر جنرل جیمز این میټس او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي کمانډان جان ایلن د پاکستاني پوځ له مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی سره په اسلام آباد کې ملاقات کړی دی. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان په بلوچستان کې پولیس وایي چې ناسرګند وسلوالو په بیلابیلو پیښو کې د یو پولیس والا او د ملګرو ملتونو د دوو کارکوونکو په شمول اته کسان وژلي دي. د مشال د خبریال د وینا سره سم نن سهار د دغه صوبې په مستونګ سیمه کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان دوه کارکوونکي وژل شوي او یو بل جوبل شوی دی. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي په وژل شو کې یو د ګاډي ډرایور او بل یې کارکوونکی و. د بلوچستان د کوټې په ښار په سپینی روډ په یو بله پیښه کې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو په یو ګاډي برید کړی چې په نتیجه کې پنځه شیاګان وژل شوي او درې نور جوبل دي. تر دا مهال د دغو بریدونو پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د مشال خبریال وایي چې د شیاګانو د وژنې نه پس په کوټه ښار کې د شیا مسلک سره اړه لرونکو خلکو په قهرجنو مظاهرو لاس پورې کړی دی او یو شمېر ګاډو ته یې اور اچولی دی. زموږ خبریال د پولیسو د خولې وایي چې دغو مظاهرچیانو یو پولیس په ډزو وژلی دی. دا مهال د کوټې ښار تړلی شوی او بلوې روانې دي. د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوسر ویلي حکومت په قبایلي سیمو کې د یو جمهوري سیاسي نظام مخې ته پر وړلو کار پیل کړی دی. د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د شهید بېنظیر بټو فاونډیشن تر سوري لاندې جوړې شوې غونډې ته گورنر وویل چې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي نظام د متعارف کولو لپاره هم هلې ځلې روانې دي. د غونډې وروسته نوموړي له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې له نورو اړوند غاړو سره یوې موافقې ته د رسیدو وروسته به قبایلو ته یو زیری ورکړي. د زیاته کړه
اصولی طور پر هم چاہتے ہیں
په اصولی توګه مونږ غواړو چې په قبایلی سیمو کې یو داسي جمهوری نظام وي چې د هغې د لارې قبایل خپل اقتصادي سیاسي او ټولنیزو حالاتو کې خوالی راولي او په دې باندې کار روان دی. او چې کله هم په دې لړ کې مونږ یو جوړجاړي ته ورسېدو نو تاسو ته به بیا زیر درکړو.
هم آپ کو یہ خوشخبری سنائیں گے.
په غونډه کې ګډون لرونکو قبایلي مشرانو پر حکومت نیوکې وکړه چې په لویو لویو هوټلونو په گورنر هاوس او نورو دفترونو کې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو ښکلی ښکلی خبرې کوي خو په قبایلي سیمو کې عملا دغه اصلاحات نه تر سترګو کیږي. د امریکا د سنټرل کمانډ مشر جنرل جیمز این میټس او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي قمندان جان ایلن د پاکستانی پوځ له مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی سره په اسلام آباد کې ملاقات کړی دی. پر سراله چیک پوسټ د برید وروسته لا لومړی ځل دی چې د پاکستان او امریکا لوړ پوړي پوځي مشران له یو بل سره ویني. په اسلام آباد کې د دغه هیواد د خارجه چارو د وزارت ویاند عبدالباسط په خپل هفتوار بریفینګ کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه وویل دی وایي پاکستان او امریکا دواړه د دوه اړخیزو اړیکو خیال ساتي او موږ دواړه یو بل ته اهمیت ورکوو او غواړو چې خپلې اړیکې عادي حالت ته راولو. تر دې یوه ورځ وړاندې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او امریکایي ولسمشر باراک اوباما هم د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې سره لیدلي وو. باراک اوباما له پاکستان غوښتي وو چې له امریکا سره اړیکو ته له سره کتنه کړي، د امریکا ملي امنیت ته ور وړاندې ګواښونه هم په پام کې ونیسي. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر د وژنې پر ضد د یاد شوي ګوند لخوا د ویر د اعلان وروسته نن د ښار په لویه برخه کې ورځنۍ چارې پټه په ولاړې دي. د خرابې امنیتي وضعې له وجې د ټرانسپورټرانو اتحادیې لخوا د ګاډو نه چلولو د فیصلې وروسته نن په ښار کې ټول ټرانسپورټ پر ځای ولاړ دی. د عوامي نېشنل پارټۍ د سند صوبې د اطلاعاتو سیکرټري پیر ریاض ګل مشال ریډیو ته ویلي چې د چهارشنبې په ورځ د دوی پر ځایي مشرانو هغه وخت ډزې وشوې کله چې دوی په ګاډي کې روان وو. د زیاته کړه
د عوامي نېشنل پارټۍ یو د پټیل پاړي ډسټرکټ ایسټ صدر وو او یو د هغه سره د واډ بل ملګری را روان وو په خپل موټر کې. نامعلوم د شبیردو په هغوی باندې فایرنګ کړی دی. په نتیجه کې د واډ صدر ساجد خان ډیپ زخمی دی او د هغه دویم ملګری زین العابدین چې کوم دی هغه شهید کړی شو.
د مشال د خبريال په وینا د دې پیښې وروسته په کراچۍ کې درې نور کسان وژل شوي او د دولس ټپیان دي. د پارېدونکو خلکو لخوا ګاډو ته اور هم اچول شوی دی. په کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ د غړي د وژنې وروسته د تشدد لړۍ پیل شوې چې پکې تر اوسه 11 کسان مړه او یو شمېر ټپیان شوي دي. په پاکستان کې د توانایي د ضرورتونو د پوره کولو په مخه د پاک ایران د ګیس پایپ لاین لپاره دغه هیواد د روس نه د مالی مرستو اخیستو په هڅه کې دی. یو پاکستانی لوړ پوړي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اپریل په میاشت کې به یو حکومتي وفد په دې موضوع د خبرو اترو لپاره ماسکو ته ځي. اسلام آباد پس له هغې روس نه د مالی مرستو د اخیستو فیصله وکړه کله چې د چین انډسټریل اینڈ کمرشل بینک د دې پایپ لاین لپاره د مالی مرستو ورکولو نه انکار وکړو. په دې پایپ لاین به تقریبا 1.5 ارب ډالر لګښت راځي. په پاکستان کې سیړونکو په دې نظر دي چې د چینی بینک د دې انکار په شا د امریکې لاس دی ځکه چې امریکا د دې پاک ایران پایپ لاین مخالفت کوي. د امریکا وزیر خارجه میرمن هیلی کلنټن پاکستان ته خبرداری ورکړی چې دغه پروژه د ایران سره مخکې بوتلو بخنه غواړو چې دغه پروژه د ایران سره مخکې بوتله نو د امریکا لخوا به خراب عواقب سره مخ شي. پاکستان دغه ګواښونه رد کړي او د دغه پروژې پوره کولو ژمنه یې کړې ده. او وروسته خبر دا چې په افغانستان کې د ایساف لخوا خپره شوې یوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې دغه هیواد په جنوبي برخه کې د سړک د غاړې د یو خښ شوي بم له امله د دوی یو پوځي وژل شوی دی. خبر پاڼه کې د دې پیښې په اړه نور تفصیل او دا چې دغه پوځي تعلق د کوم هیواد سره وو نه دی ویل شوي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا ریپورتونه واوري. په بلوچستان کې نن په دوه جدا جدا پیښو کې 9 کسان وژل شوي دي او 4 زخمیان دي. د دواړو پیښو په اړه تاسو لپاره تفصیل لرو. د پاکستان د خارجه دفتر ویان عبدالواسط ویلي اسلام آباد ترهګریزې جګړې په لړ کې د 0% نه زیاته ژمنتیا لري خو په خپل ملي حاکمیت به هیڅ کله سمجھوته نه کوي.
Pakistan remains fully committed more than 100% against terrorism, but Pakistan's sovereignty is not open to negotiation.
د پاکستان او امریکا پوځي مشرانو تیر ماښام په اسلام آباد کې ملاقاتونه کړي دي. د دفاعي چارو یو کارپوه په اړه څه نظر لري؟
دا ډېر اهم ملاقاتونه دي. وزیر اعظم ملاقات وشو د پرزیدنت اوباما سره. مین مسله د امریکا اداره چې د سپلای مې کھلاو شي نو دا آرمی تازه کلاړو چې آرمی خپل انفلوئنس استعمال کړي.
په خبرونه کې پروګرام د سندرو امیل هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د بلوچستان په مستونګ او کوټه کې نن سهار په دوه جدا جدا پیښو کې 9 کسان وژل شوي دي او نږدې 4 ټپي شوي. لړومبه پیښه د مستونګ په سیمه کې رامنځته شوې چې پکې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې اف ای او دوه کارکونکي وژل شوي دي او یو ټپي دی. په کوټه کې رامنځته شوې دویمه پیښه کې لشیا مسلک سره اړه لرونکي 15 کسان په ډزو وژل شوي دي او 3 ټپي شوي دي. د کوټې له پیښې وروسته د کوټې په بروري سیمه کې مظاهرې او بلوي رامنځته شوي دي او په دې کې یو پولیس والا هم د مظاهرچیانو لخوا په دزو وژل شو. په کوټه کې د پیښې پړه تحریک طالبان جنډولا نامي ډلې قبول کړې ده. د سیمې نه د مشال ریډیو همکار نیاز موسخیل رپورټ لري.
د مستونګ د پولیسو د وینا تر مخه نن سهار شاوخوا 9 بجې د ملګري ملتونو د خوړلو او کرنې یا اف ای او یو ګاډۍ د مستونګ د پولیسو په سیمه کې روانه وه چې د برید ښکار سوه. د مستونګ پولیس تاڼې یو مصر غلام رسول په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
کوچا سے طرف مستونگ رہی تھی این جی اوز والے ایف اے او این جی اوز والے جن کا گاڑی نمبر ہے
گاڑی لکوٹی د مستونگ پرلو روانہ وا د گاڑی نمبر دی پی اے سی یو ات سپر پر گاڑی د مستونگ پسیم کی نسرگند کسانو ڈزی کڑے چی په نتیجه کی دو کسان وزل سوی او یو ٹپی سوی دی. د وزل سوی نمونه حبیب اللہ او محمد زاہد دی او د ٹپی سوی کس نوم محمد عرفان دی. ټول وزل سوی او ٹپی کس زای اوسیدون کی دی. وزل سوی حبیب اللہ او ٹپی محمد عرفان دواړه لکوټی سره تعلق لري.
محمد عرفان ورز محمد عثمان آل کاسی روډ کوټه.
هلته په کوټه کې نن سهار د سپینی روډ په سیمه کې د پولیسو په وینا نسرګند کسانو پر یوې سوزکۍ ګاډۍ ډزې وکړې چې په نتیجه کې 15 کسان وزل سوي او نږدې 3 ټپي سوي دي. پولیسو پېښه هدفي وژنه بللې او ویلې چې ټول وزل سوي او ټپيان لشیا مسلک سره اړه لرونکي کسان دي. د شیا مسلک سره اړه لرونکو کسانو د وزل کېدو وروسته د بروري په سیمه کې د وزل سوي خپلوانو او نورو خلکو خلکو چې هزارګان یادېږي په لاریونونو او بلوو لاس پورې کړو، او د پولیسو په وینا د مظاهره چانو له اړخه په ډزو د پولیس یو سپاهي وزل سوی او بیلابیلو ګاډیو ته اور ورچول سوی. له لاریونونو او بلوو وروسته د کوټې کاروباري مرکزونه او لوی لارې بندې سوې. د کوټې یو اوسیدونکی په دغه اړه وایي،
ډېر ناجایزه کړې دي، دوی هم آخر انسانان دي، د خدای بندگان دي. له دغو سره چې مثلا کوم زیاتوب سوی دي دا ناجایزه دي، د انساني قتل دي، دا د انسان سره ظلم هم دی. دا دکانونه، کاروبار، ژوند، زندگی، اسی بیروزگاری دا، اور خلک دکانونه هم بندي، بیا به سره در سار سړی ته نقصان رساږي، او مثلا دکان وټلان بند سي، دا ټریفیک جام سي، ټریفیک دغه سره ډېر مسلې مسائل دي.
تر دې دمه د مستونګ او کوټي د پیښو پړه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، او نه بیا پولیسو په دغه اړه سنور ویلي. خو پخوا له شیعه مسلک سره اړه لرونکو کسانو د وژلو پړه لشکر جنگوي نومي وسلوالې ډلې په غاړه اخیسته. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
تاسو دا رپورټ واوریدلو. په کوټه کې د پیښې پړه تحریک طالبان جندولا نامي ډلې قبول کړې ده. پاکستان ویلي دي چې د امریکایي پوځي لوړپوړو د دورې مقصد پاکستان ته څه قسمه پیغام ورکول نه و، بلکې په سفارتي کچ د پاکستان امریکې تعلقاتو ښه کولو لپاره کوشش دی، او پاکستان بچرې هم په خپله سلامتۍ او خپلواکۍ سمجھوته نه کوي. دا خبرې د پاکستان خارجه دفتر ویان عبدالباسط هفتوار بریفینګ کې د خطاب په وخت کړې دي، چې په اړه د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل دا رپورټ اورو.
اسلام آباد کې د خارجه دفتر ودانې کې خبری غونډې ته د خطاب په وخت ویان عبدالباسط وی چې پاکستان امریکې سره خپل تعلقاتو ته ډېر اهمیت ورکوي، او دغه رنګ د امریکې د پاره هم پاکستان یو اهم ملک دی، او دواړه ملکونه غواړي چې تعلقات د معمول اړخ ته راولي.
تر څو چې د پاکستان او امریکې ترمنځ د ملاقاتونو خبره ده، نو د دې نه دا ظاهره ده چې موږ دواړه ملکونو تعلقاتو ته ډېر اهمیت ورکو. او تاسو وکتل چې دوشنبه کې یو ملاقات وشو، بیا سول کې وشو، د دې ټولو هم دغه مقصد او څرګندونه ده چې تعلقات د معمول اړخ ته راوستې شي. خو د دې سره سره پارلماني عمل هم روان دی، نو چې نورې کومې معاملې دي لکه ډرون بریدونه او د رصد لارې پرانی استل، زما په خیال دا به خوي چې د پارلماني پریکړو انتظار وکړي شي.
د یوې پوښتنې په ځواب کې د عبدالباسط وینا وا چې پاکستان د هر قسمه ترهګرې مخالف دی او د دې خلاف مبارزه کوي، خو په خپل سلامتۍ او خپلواکۍ بچرې هم سمجھوته نه کوي. د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین په حق له دې او تپوس په ځواب کې نوموړي زیاته کړه چې روس دې منصوبه کې زړه خوښي ښکاره کړې ده، او پاکستاني ډله به ډېر زر دې لړکې د روس دوره کوي. دی وایي
تر کومې چې د روس ته ملاتړ خبره ده، مالی مرستې دي یا دوی نور کومک، نو دې لړکې به د پاکستان تکنیکی ډله د اپریل میاشت په شروع کې د ماسکو دوره کوي چې د متعلقه چارواکو او کمپنو سره به په دې منصوبه خبرې کوي. نو بیا به کتې شي چې د دې ملاقاتونو څه نتیجې مخې ته راځي.
د مې په میاشت کې شیکاګو کې د افغانستان په اړه کېدونکې ناټو غونډه کې د پاکستان د ګډون په باب لا د عبدالباسط وینا وه چې لا دا نه ده ټاکلې شوې چې پاکستان به دې کې ګډون کوي او کنه. دغه شان نوموړي د هیلری کلینټن د پاکستان د دورې په حق له هم د سوکنیټې ورکولو نه ډډه وکړه. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان پټرولیم وزارت فیصله کړې ده چې د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه کې به د روس نه مالی او نورې مرستې اخیستلی شي، او دې لړکې به د پاکستان ډله د راتلونکي میاشتې په دویمه نیټه ماسکو ته ځي، چرته به چې په دې منصوبه خبرې اترې کولی شي. د پاکستان د سیاسي او معاشي چارو تجزیه کاران د حکومت دې منصوبې ته په کوم نظر ګوري، په دې اړه د اسلام آباد نه د سیرت زهیر دا رپورټ دی.
د تیلو وزارت سکتر محمد اجاز چودری مشال ریڈیو سره د آواز نسبت کولو په شرط خبرو کې وویل چې د پاکستان د تیلو وزارت فیصله کړې ده چې د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه کې به د روس نه د مالی مرستو سره سره نور مرستې هم اغستې شي. او دې لړ کې بعد د پاکستان د تیلو د وزارت ډله د راتلونکي میاشتې اپریل په دویمه نیټه د روس ښار ماسکو ته ځي او هلته به د ګیس پرام نومې کمپنۍ سره خبرې اترې کوي. د بهرنیو او معاشي چارو تجزیه کاران وایي چې پاکستان کې دا وخت د توانای سخت بحران دی. ولی که یو پلو د دې منصوبې لګبل به د پاکستان د توانای ضرورتونه پوره شي، خو بل طرف ته به د دې نه د پاکستان د امریکې سره اړیکو ته هم زیان ورسی، ځکه چې امریکا نه غواړي چې پاکستان دې د ایران سره د ګیس پایپ لاین منصوبې باندې کار وکړي. د اقتصادي چارو تجزیه کار میراج الحق مشال ریډیو ته په دې بابله وویل،
زمونږ یو ګاونډي هیواد ایران سره یو داسې ریزرو پراتې دي د ګیس چې هغه موږ ته ډېر په چیپر او ډېر پارزان قیمت سره آسان خلاغین پیدا غفتے شو. خطرات دا جی کہ ایران یو دان سے منتے چھ پاغوان لے ٹھوکو لغلنی یو سمرہ چھے انٹرنیشنل کمیونٹی دا تغییر اتار پر بہن بھی خاص کر چھے یورپین یونین دے او یو ایس دے کتا تو خیال ہو کہ مخی دے چین کمپنی واغی پر دے کے انٹرسٹ ہو چھے منگو داغی پر دے کے دے انویسمنٹ ہو داغی انٹرسٹ ہو چونکہ دا حاغی دا پیشر دا وجنا دا باو دا وجنا حاغی وی ویدرا شو حاغی پر یو سائیڈ بانی شو سروس چھے کم انٹرسٹ ہے ما پر خیل سرا حاغی پر اقتصادی فائدہ یا ہشتہ یا نشتر فاغا دم خطر پولیٹیکلی او تو سیاسی مفاد غفتر غواری.
دا بہرنو چارو تزیہ کار اجاز خٹک مشال ریڈیو سرا خبرو کی ویل چی دی لڑکی پاکستان لا زیادت توجہ دا امریکی خبری تور کول پکار دا، زکر چی دا پاکستان دا امریکی سرا دا دین سر بیرا پا نورو چارو کے ہم آلی کی دی. دا ویل
امریکی قانون جوڑ کرے دے آئی پارلیمنٹ جوڑ کرے کانگریس کی دی سینکشن دا بولی اور اگلی امریکی حکومتم امریکی بینکونا پابند کری دی چې کوم کمپنی یا ملک امریکی ایران سرا تیل تجارت کئی غیر سرا با دی اس ڈیلنگ نسان اگر ٹرانزیکشن پر ڈالرز کی نشکی دی اگر کمپنو بانے با او اگر ملکنو بانے با امریکی سرا اقتصادی روابط ساتنو بانے پابند ہو رہا دا با دی جولائی نا پڑی بانے عمل شکی اس ام پاکستان با اعلان کرے چی منگ بدا کھو اس دا دی شروع کی نو التنا با پابندی ہو لگی نو اگر چی کم پاکستان تا کم با نقصان وی او پاکستان او امریکی تعلقات بلا زمن
د تیلو سکتر زیات تکړه چې په دې منصوبه به د خبرو اترو اخیری مرحله په 19 اپریل وي. د کومې رستو چې به په دې منصوبه مخکې کار کولای شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو خبره کوونو د تبرشو چې د امریکایي مرکزی کمانډي یا سنټرل کمانډ مشر جنرال جیمز ماتیس او افغانستان کې د نیټو کمانډان جنرال جان ایلن تیر ماخام د پاکستانی پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره په ملاقات کې د نیټو د سپلای بحالولو او د سرحدي رابطو مضبوطولو په شمول په نورو یو شمېر مهمو چارو خبرې کړې دي. د مشال ریډیو همکار احمد الله په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان سرکاری ٹی وی تر مخه ملاقات کې اشفاق پرویز کیانی امریکایي فوج په مشرانو واضح کړه چې دوانو ملکونو ترمنځ فوجي تعلقات د خپل منځي احترام او خود مختاری په بنیاد مخکې بوتلل غواړو. په سلاله چک پوسټ حمله د پاکستان په خود مختاری حمله وا او په دې حق له د امریکای تحقیقات د اطمینان وړ نه دي. واقعیا کې ککړ کسانو خلاف د کاروایی وکړي شي او راتلونکي کې دا قسمه واقعیو د مخنیوي لپاره د هم کوټلي ګامونه پورته کړي شي. د ناتو سپلای بحالۍ په حق له د اشفاق پرویز کیانی وینا وا چې په دې حق له به حتمی فیصلہ پارلمان کوي. په اسلام آباد کې د امریکای سفارت خانه ترجمان مارک سٹروم مشال ریډیو سره خبرو کې ویل،
جنرال جیمز ماتیس د کمانډر اف د یو ایس سنټرل کمانډ جنرال جان ایلن،
د امریکای د سنټرل کمانډ کمانډر جنرال جیمز میټس او افغانستان کې د ایساف مشر جنرال جان ایلن تیر ماخام د پاکستانی پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او نورو اعلی فوزی مشرواله سره ملاقاتونه وکړه. د ملاقاتونو کې د سکیورټي صورتحال نسربیرا سرحدي رابطې مضبوطولو بچارو شو. جنرل جیمز میٹس ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان پوز د کردار ستاینه وکړه او وی ویل چې د سیمې امنیت کې د پاکستان کردار ډیر اهم دی او امریکا پاکستان سره خپل دفاعي تعلقات نور مضبوطول غواړي.
د دفاعي چارو کارپو کرنل ریټایرډ خالد منیر د امریکای او پاکستان فوزي مشورولې ترمنځ شوی ملاقاتونو په حق لوي چې موجوده وخت کې دا ملاقاتونه ډیر د اهمیت وړ دي.
دا ډیر اهم ملاقاتونه دي. وزیر اعظم ملاقات او شوه د پرزیدنت اوباما سره مین مسله د امریکای دا ده چې د سپلای میں کھلاوشی تو تعلقات معمول باندھے راشی اس پکے پارلیمنٹ کا مسئلہ لاڑا تھا وہ پارلیمنٹ کے اوپن ڈیبیٹ ہی نما نہ دے خیال سے دس سیزن اور پاس شی
نو دا آرمی تازه کلاړو چې آرمی خپل انفلوئنس استعمال کی دا قرارداد دی پاس شي.
د یوې پوښتنې په جواب کې خالد منیر وایي چې فوز به دا کوشش وي چې پارلمان د لارې ناټو سپلای بحال کړي.
کال یو نیم کې آرمی بالکل کوئی تکو نه دراړه دا تر څو به آرمی کولو کنه دا کوم کې نیزل پکې پارلمان ته راوستو نو آرمی انفلوئنس اف کورس تا دا چې کمیټه کې نولی وا هغه کې چیف اف آرمی سټاف هم ناستو چیف اف ایئر سټاف هم دی ټول ورته بریفنګ ورکړی او بل وزیر خزانه ورته بریفنګ ورکړی که کلاو منکو
یاد دیوی چې د تیر کال په شپږشتم نومبر په سلاله چک پوسټ د ناټو فضائي حمله وروسته د دوه ملکونو د فوزي مشورولۍ ترمنځ دا لومړی ملاقات دی. د نوړاندې د جنرال جیمز میټس او اشفاق پرویز کیانی ترمنځ ملاقات په 2 نومبر 2011 کې په پینډی کې شوی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
کسه هم په دې وروستیو کې ځینې داسې بدمرغه پېښې رامنځته شوې دي چې له وجې د افغانستان او امریکا تعلقاتو کې کړکېچ راغلی، خو د تیر وخت موجوده او را روان وخت حالاتو ته په کتو سره دا خبره ثابتېږي چې دا دواړه هیوادونه د یو بل لپاره ډېر اهمیت لري او ځکه یې اوږدمهاله ملګرتیا هم ډېره مهمه ده. په دې اړه د نېشنل انټرېسټ مجلې یوه مقاله شایع کړې ده چې مهم ټکي د مشال ریډیو همکار منور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
دی نېشنل انټرېسټ مجله کې جاوید احمد یو مقاله لیکلې وایي کسه هم په دې ورستیو کې ځنې داسې پیښې رامنځته شوې لکه د باګرام په هوایي ډګر د اسلامي نسخو سوځېدل او په کندهار کې د یو امریکایي پوځي لخوا د ولسي خلکو وژنه چې د افغانستان او امریکا تعلقات یې د کړکېچ ښکار کړي، خو بیا هم د دواړو هیوادونو لپاره د اوږدمهاله ملګرتیا لوزنامه ګټوره او ضروری ده. ویل کېږي امکان دی چې دا لوزنامه د را روانې مئی د میاشتې د نېټو د غونډې نه وړاندې لاسلیک شي. لیکوال وایي که یوې خوا ته افغانستان کې زیاتره خلک په دې خبر دي چې دا لوزنامه د هیواد د امنیتی او اقتصادي ثبات لپاره ډیر اهمیت لري او د امریکا کردار د افغانستان لپاره ضروری بولي، نو بلې خوا ته ځنې چارواکي بیا د دې برعکس نظر لري او د دې لوزنامې په لاسلیک کولو کې خنډونه راپورته کوي. داسې حالات پیدا کوي چې له مخه یې د دواړو هیوادونو ملګرتیا او ګټې د خطر سره مخ کیږي. جاوید احمد وړاندې لیکي د امریکا د امنیت په لړ کې افغانستان ډیر اهمیت لري ځکه چې حمله دې هواده تر هغه په امریکا برید کړی وو او کسه هم په افغانستان کې د امریکایي عملیاتو لوجې القاعده او نور تر هغه ډلې بي ځای شوي خو لا هم ختم شوي نه دي. دا راز که افغانستان په خپل حال پرې خودل شي نو د مستقبل لپاره بیا تر هغه د خپل مرکز په توګه استعمالول شي. بل خو لیکوال وایي که افغانستان د امریکا سره اوږدمهاله ستراتیژیکي لوزنامه و نه کړی او امریکا د دې سیمې نه وځي نو د پاکستان او ایران په سیر گاونډي هوادونه بعد افغانستان په خلی مسلو کې لاسوهنه کوي چې لوجې به یې وخت په وخت نه یوازې افغانستان بلکې ټوله سیمه د خطرونو سره مخ کیږي. لیکوال وایي د 2014 کال نه پاس چې د افغانستان نړیوال ځواکونه وځي او امریکا خپل مرستې جاری ونه ساتي نو د هیواد کې به روان سیاسي، اقتصادي او امنیتی پرمختګ هم دوام ونه لري او دې ته په کتو سره افغان مشران به کله هم د خپل هیواد مستقبل او د افغان ولس ژوند په داو نه لګوي. لیکوال زیاتوی افغانستان کې چې په دې ورستیو کې کومې پیښې رامنځته شوې هغه زیاتره امریکایان په دې سوچ مجبور کړل چې په کار دي ځواکونه یې زر تر زره د دغه هیواد نستانه شي، نو دا هم مناسب نه ده ځکه چې دې سره به هغه ټولې کامیابیانې ضایع شي چې تر لاسه کولو لپاره یې ګڼ شمېر امریکایانو او افغان ولس قربانۍ ورکړې دي. جاوید احمد د دې مقالې په اخر کې وایي چې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ تعلقات کړکېچن وي نو طالبان به ترې ګټې پورته کوي او دغه راز مهاله ستراتیژیکی لوزنامه نه لاسلیک کول هم د یاغیانو په ګټه ده. په داسې حال کې ضرورت د دې خبرې ده چې دغه تړون زر تر زره لاسلیک شي او دواړه هیوادونه خپلې ګټې محفوظ کړي.
تاسو د منور شاه نه دا رپورت واوریدلو. اسوسییټډ پریس لیکي فرانس غواړي په روان کال کې د خپلو سرتیرو د ټاکل شوې شمېرې نه زیات د افغانستان نه وباسي او د امنیت ذمہواري افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. په دغه هیواد کې د فرانسوي پوځیانو د وتلو په اړه نور تفصیل د فرخنده وزیر نورو. اسوسییټډ پریس لیکي د افغانستانه د فرانس 200 پوځیان وتل چې دا دغه هیواد د فرانسوي ځواکونو د وتلو د روان عمل یو برخه ده. په 13 جنوري کې د فرانس ولسمشر نیکولس سرکوزی دا اعلان کړی و چې په روان کال کې به د افغانستان خپل ځواکونه وباسي، او دای هم ویلی وو د روان کال په پای کې به د خپل ټاکل شوي ټارګټ نه 1400 زیات پوځیان وباسي. فرانس په افغانستان کې 3600 پوځیان لري او د 2014 کال تر پای پورې خپل هغه ټول پوځیان وباسي چې په دغه هیواد کې په پوځي عملیاتو کې برخه لري. د چهارشنبه په ورځ دغه 200 پوځیان د کابل نه لمرخاته اړخته 1.5 میله لرې سروبي ولسوالۍ نه خپل هیواد ته ستانه شول. دغه پوځیان وایي دوی داسې فکر کوي چې افغان ځواکونه اوس د خپل ملک ته امنیت ذمہواري ترسره کولی شي. اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې کیپټن نیکولس چې خپل وطن ته ستنېدو ویل، د تیر کال په جون کې لور پیدا شوې وه او دی په سپتمبر کې افغانستان ته راغې، نو اوس داسې فکر کوي چې لور به یو څه خبرې زده کړې وي او دی ډېر خوشاله دی چې هغه به اوس وویني. 22 کلن لیفټنن جریمی وای په سروبي کې اوس ته امنیت وضع د مخ کې ډېره ښه شوې ده، او زیاتوي په دوی په 13 میاشتو کې یوه حمله شوې وه چې دومره غټه نه وه، او اوس افغان امنیتي ځواکونه پر دې پوه دي چې څنګه به د خپل پر ضد حملو ځواب ورکوي او څنګه به د جدید وسلې استعمال کوي او بمونه به ناکاره کوي. نیکولس سرکوزی چې د اپریل د فرانس د ولسمشرۍ د ووټونو لپاره تیاری کوي، په ملک کې د سخت تنقید سره مخامخ دی چې خپل پوځ دی حتی د ټاکل شوې نیټې وړاندې وباسي. فرانس چې په افغانستان کې په هغه 500 هیوادونو کې شامل دی، په دغه هیواد کې د ځواکونو زیاته شمیره لري. د 2000 کال راهیسې 290 پوځیان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس لیکي د 2014 کال وروسته به د فرانسوي پوځیانو یو څه شمیره په افغانستان کې موجوده وي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو ته به روزنه ورکوي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه پپوکم 11 بجو،
اقتصادي نړۍ
پپوکم 2 بجو،
د سندرو امیر
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 28 منټه کم 3 بجو،
اتلان
پپوکم 3 بجو،
پام کوا
پپوکم 4 بجو،
روخانه مستقبل
پپوکم 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په لکی مروت کې ځای پولیس سکوټه نه تختول شوی یو زمیدار را خلاص کړی دی. دا غ در خلاصولو په مقصد یې د تختونکو خلاف کاروایی کړي چې پکې د دوی دوه کسان نیولي او یو یې وژلي. د سیمینه د مشال ریډیو خبريال په دې اړه رپورت لري.
د لکی مروت پولیس د بلوچستان د ستر پندغولي کوټانه تختول زمیدار حاجی امیر رمضان شوانی را خوشای او په تختونکو کسون کې یو تن وژلای او دوه نور یې بندیان کړی دي. وژلای تختونکو کلازای خان د سویلی وزیرستان سره روغه، بندیان مسکین الله او سیف الله خان د قطبی وزیرستان میرعلی او کوټا وسیدونکو وشول شي. د لکی مروت د پولیس په مطابق دا پېښه د پنځم په ورځ د نیمه قبایلي میں سارا نجدے پسرا درگاہ چنڈو خیل سے گئی زمال اغا وقت مخ تراغلا چکلا دے پولیس سرتیرو پیوا پٹھا اطلاع دے تشتاون کو لیار ونی والا پدا وقت سے دسی میں دے اسے دن کے چیگا ہاں دے پولیس دے ملاتڑ پا غرز موکے تراورا سے دا چھ دے کومینا دے ورستے دے دوارا لوریانا دے گنو ڈازونو بدلون لگیا شا چپکشے لسی بامونا ہاں وچھاو دے دل دے ڈازونو دے بدلون دا لڑائی دے گرمے تر 12 بجے پورے پلا پسے روانہ وا چپ نتیجہ کشے دے پولیس سرتیری او دسی میں دے اسے دون کے دے چیگے کاسون دے تشتاولی زمیندار آجی امیر رمضان شوانی را خوشی کولو، دے تشتاون کیو یو ملگری و جلو او دے دو نورو پا نیولو کشے بریالی شوال. مشال ریڈیو چپ دا براکشے دے لکی مروت دستر مشر دے پبلک ریلیشنز افیسر شاید خان مروت نا پشتنا وکڑا اغوی وویل
کرارو
سین دے زمیندار حاجی امیر حمزہ شوانی دے تشتاولو دے پیشے پلان ٹکی په دارنګ پخلای وکا
پر 14/3/2012 باندې د اغواسه وی دي ټیک ده اف آی آر درج دي پټانا سټلایټون کوئټا کې د حمزه شاوانه نوم دي صحیح ده
په بل پلو د سویلی وزیرستان ستر پندغولی وننر رسدلیو اطلاعاتو په مطابق زن نصرګندا کسانو د السبور پبلک های سکول په عمارت کې بارودی مواد خوندې کړی وو چې کوم د شپې 3 بجې و چاو دے دل چې په نتیجه کې د یاد شوی سکول پلاس کوټو کې څلور کوټې ډانګې او د چار دیوارۍ سره د ساتې زنو برخو ته نقصان ورسېد دا د 14 پړالیا تر دا دما چاه قبول کړی نه دا
نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسی انٹرنیٹ او فلمی خبرونا هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي
د مازیګر سلونی می بجې کیدونکو دی لند خبرونه د مجید بابر ناورو
په بلوچستان کې د 15 شیعاګانو د وژنې پړه تحریک طالبان جندالله ډلې په غاړه اخیستې ده. هم په دغه صوبه کې پولیس وایي چې ناصرګند وسلوالو په یو پیښه کې د یو پولیس والا په شمول د ملګرو ملتونو دوه کارکوونکي وژلې دي. د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوسر ویلي حکومت په قبایلي سیمو کې د یو جمهوري سیاسي نظام مخې ته پر وړلو کار پیل کړی دی. د امریکا د سینټرل کمان مشر جنرل جیمز این میټس او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي قومندان جان ایلن د پاکستانی پوځ د مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی سره په اسلام آباد کې ملاقات کړی دی. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د عوامي نشن ګوند یو ځایي مشر د وژنې پر ضد د یادې شوې ګوند لخوا د ویر د اعلان وروسته نن د ښار په لویه برخه کې ورځنۍ چارې په ټپه ولاړې دي. په پاکستان کې د توانایي د ضرورتونو د پوره کولو په موخه د پاک ایران د ګیس پایپ لاین لپاره دغه هیواد د روس نه د مالي مرستو اخیستو په هڅه کې دی. په افغانستان کې د ایساف لخوا خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه هیواد په جنوبي برخه کې د سړک د غاړې د یو ښخ شوي بم له امله د دوی یو پوځي وژل شوی دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار ریاض مسخیل نو اورو چې په پاکستانی کورنی ورسپانو کې د بیلابیلو اداریو مهم ټکي څه دي.
اکثر ورسپانو د پاکستان او امریکای تعلقاتو ته خاص اهمیت ورکړی دی. ایکسپریس ورسپانه په سورخه کې لیکي چې جنرال جیمز میټس او جان ایلن د پاکستانی پوځي مشروالې سره لیدکاته کړی دي او پاکستانی سرلخکر اشفاق پرویز کیانی دوی ته ویلي دي چې امریکا باید زموږ د خپلواکۍ احترام وکړي. د رنګ د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز او د اردو ژبې ورسپانه جنگ په سورخو کې لیکي چې پاکستان د هند له اړخه د 15000 میگاواټه بجلی وړاندیز منلې دي. د انګریزي ژبې بل ورسپانه لیکي چې د اوسامه کونډه په کراچۍ کې تر 100 میاشتو اوسېدلې وه او د دې ترڅنګ که موږ په اداریو نظر واچو نو اکثر ورسپانو خپلو اداریو کې د کراچۍ په حالاتو لیک کړی دی. دې کې د اردو ژبې ورسپانه آج لیکي چې لومبه د کراچۍ حالات د کلنګ اخستونکو په ضد د احتجاجونو له کبله خراب وو او دا اوس چې 13 ورځ د یو سیاسي ګوند دوه کارکنان وژلې شو نو د هغې وروستو حالات ډېر زیات خراب شو او جنگ جګړو او هنګامو کې 12 کسان مړه او یو شمېر ژوبل شوي دي او دغه رنګ د 500 پورې لارې او موټرې پکې هم سوځېدلې دي. ادارې مخکې وایي چې د دوران په میډیا باندې داسې رپورټونه هم راغلي دي چې پولیس والا په خپل په لوټ مار کې ککړ دي او هم دا وجه دا چې د سپریم کورټ اکثره ججانو ویلي چې د قانون حفاظت کوونکي په خپل د قانون خیال نه ساتي. اداریا اخره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د پاکستان معیشت د کراچۍ سره تړلې دی. باید چې حکومت د دې غلو او حالاتو خرابونکو په ضد عملیاتو کې او که ضرورت پیښ شو نو د پوسټ په نگرانۍ کې د سرچ اپریشن وکړي او کراچۍ د وسلې نه پاک کړي. د دې سره سره د انګریزي او اردو ژبو ورسپانو خپلو اداریو کې د پاکستانی وزیر اعظم او امریکایي ولسمشر په ملاقات هم لیک کړی دی. د کې د جنگ ورسپانې اداري لیکي چې د جنوبی کوریا سرخار سول کې شوې ملاقات د سلاله چیک پوسټ او ابتابات په خروستو د پاکستان او امریکای لاندې سطح ته را پریوتی تعلقات بیرته اوچتولو لړکې یو اهم وړاندیز دی. اداري وایي چې دا ملاقات په داسې وخت کې کیږي چې پاکستانی پارلیمان کې د امریکای سره د تعلقاتو نوې لارې چاره لټول کیږي. خو دې دوران امریکایي ولسمشر پاکستانی وزیر اعظم ته اشاره کړې ده
چې د خپل خود مختار سره سره د امریکای د سلامتۍ خیال هم ساتلی شي. او دغه شان مشرق رسپانه خپل ادارې کې وایي چې د امریکای او ناتو سره د تعلقاتو نوې لارې لټولو لپاره د قومي اسمبلی په غونډه کې د سلامتۍ کمیټې په سفارشاتو غور روان دي، خو تر اوسه دې کې هیڅ وړاندیز نه دی شوی چې ورسره حکومت او دې کې شاملې سیاسي ډلې د پریشانۍ ښکار دي. هم دغه رنګ د سپلای د بحالې لپاره امریکا او ناتو هم په تلوسه کې دي. ادارې وایي چې حکومت له پکار دي چې د سلامتۍ کمیټې په سفارشاتو یې اول د پارلیمان نه بهر غور کړو او بیا یې مخالفه ډله هم اعتماد کې اغستې وه او د هغې وروستو یې صرف د منظورې دپاره دا پارلیمان ته راوړی وو. خو اوس چې څه شوي هغه شوي، باید چې اوس هم په شریکه سره داسې لار راوستي شي چې ورسره دا معامله په خیر پای ته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا او پاکستان حکومتونه غواړي د خبرو د لارې ټولې مسلې هواري کړي او خپل ترمنځ تعلقات ښه کړي. او واشنگتن پوسټ لیکي د امریکا د روانو ووټونو په کمپین کې د افغانستان د جګړې په اړه بحثونه کیږي چې وایي د دغه نور اوریدل د امریکا اقتصاد ته زیان رسوي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې د فرخنده وزیر نور.
نیویارک ټایمز لیکي د جنوبی کوریا په مرکز سیول کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د دواړو هیوادونو په اړیکو خبرې وکړې چې دغه د امریکا او پاکستان د تعلقاتو په ښه کولو کې یو مهم ګام دی. که څه هم دواړه مشران د خپل ترمنځ د مسلو د خبرو د لارې په هوارولو کې نرمه لهجه استعمال کړه، خو اخوا د پاکستان پارلیمان کې په دې تود بحث وشو چې باید امریکا سره اړیکې د برابرۍ په بنیاد وټاکل شي. په سیول کې ولسمشر اوباما د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکیچ پخلی وکړ او دای هم وویل غواړي د پاکستان سره د ترهګرۍ او نورو مسلو په ختمولو کې په ګډه کار وکړي، ځکه چې دغه د دواړو په ګټه دی. ولسمشر اوباما دا هم وویل دوی د پاکستان د پارلمان د فیصلو احترام کوي. د تیرې نهې په ورځ د پارلمان په مشترکه غونډه کې یو ځل بیا د امریکا سره د اړیکو او په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره د رصد لارو په پرانیستو لو بحث وشو. اخوا په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونو په هغه خبرونو سخت خبرګون سرګند ک چې وای حکومت د نیټو ځواکونو لپاره د سامانونو رسولو د لارو د پرانیستلو ژمنه کړې. نیویارک ټایمز د مسلم لیگ نون ګوند د غړي ایاز امیر د خلی لیکي کچېره حکومت د لارو د پرانیستلو فیصله کړې نو بیا دغه لارې تړلې ولې. اخوا واشنگتن پوسټ لیکي امریکا د خپل تاریخ په یو اوږد جنگ چې یو لسم کال یې روان دی باید اوس یې په ختمولو خبرې وکړي. د افغانستان په جګړه کې چې امریکا پکې خپل وسایل کاروي اوس یې 4000 ورځې پوره کیږي او د سره د امریکا د ولسمشرۍ ووټونه هم رانږدې دي چې د افغانستان په جګړه سیاسي ګوندونه د خپل کمپین په وخت تاوده بحثونه کوي. ورسپانه لیکي دغه جنگونه چې د امریکا نه بهر روان دي خو د امریکا په اقتصادي نیخ په نیغه اثرات غورځولي دي او په دغه جګړو کې د امریکا پوځونو ته رسیدلې زیان اکثره د ولس نه هم پټ کړل شوی دی. ورسپانه دا هم وایي کله چې یو جنگ ختم شي نو د دې خبرې پته هم ولګي چې دغه چا وګټو، خو تر اوسه په دغه جګړو کې د ګټې او بیلات داسې کره معلومات مخې ته نه دي راغلي.
نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو د فرخنده وزیر نو اوریدله. اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام د سندرو امیل. د دې پروګرام جوړونکي د په واشنگتن کې د مشال ریډیو همکار هارون باچا نورازی چې دا پروګرام په ګډه وورو.
گرانو او قدرمن اوریدونکو د سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه او نیکی پرزونه واخلې. پینوالو د پښتو د یو شمیر سندرغاړو په حق لویل کیږي چې د لوړو هنري استعدادونو په درلودلو سره یې که د پښتو ولسی سندرې دي او که غزلونه یو همرا خواږه ویلي او په ولس کې مقبول کړي دي. استاد شاولی هم د دغه نومیالو هنرمندانو له جملې څخه یو هنرمند یادیږي چې د یوې اوږدې مودې د کوششونو په ترڅ کې پښتو موسیقۍ ته نوي او ځانګړي سبکونه راوړي او دغه شان د اوریدونکو لخوا بې کچه داد او مینه ترلاسه کړي دي. نوموړی چې دا مهال هم لګیا دی خپل هنري فعالیتونه پر مخ وړي، د سندرو میل د دې اونۍ په خپرونه کې له خپلو اوریدونکو او مینهوالو سره د خپل هنري سفر د حال د شریکولو تر څنګ له پښتو موسیقۍ سره په تړلو ځینو موضوعاتو خپل ماهرانه نظر هم وړاندې کړی دی. په خبرونه کې به استاد شاولی ویلې ځینې مشهورې سندرې هم اوري چې په پیل کې به خاطر پردي لیکلې دی یوې لوبې ته غوښ شو. شاولی استاد ستا یو جهان مننه چې مشال ریډیو له وخت راک زمونږ اوریدونکو استاد هنر مینوال بغواړي چې خبر شي چې دا محل چرته ژوند کوي او د موسیقۍ په اړه په کومو کارونو بوخته.
زه تاسو نه شکریہ ادا کوم. ما سره خو په ځوانانه کې ډیرو رادیوګانو مختلف رادیوګانو ما سره مصاحبې او انټرویو نه کړې دي، مګر زه نن ډیر زیات خوشاله یم چې ما سره یو ما خپل هنرمند هغه ما سره صحبت کوي. نو تاسو د سوال په اخره به دومره وایم چې زه خو نن سبا په کاناډا کې یم او دلته ژوند کوم او رازونه مې سره دي، ما اولادونه مې درسونه وایي او زه ورته ډیر زیات خوشاله یم او د خپل هغه هنر لمن چې ده هغه هم چې دی ماته ګرانه ده او زه هیڅکله هغه نه شم پرېښودی تر څو چې زه حیات یم ژوندی یم. زه په هغې باندې کار کوم او اوس زما سره کتابونه دي، دلته خوشحال بابا را سره دی، حمزه بابا را سره دی، حمید رحمان، غنی خان، د سستر شاعران او موسیقي خو په هغې باندې ما کار کړی. تاسو ته پته ده چې تقریبا زما 55 کاله عمر دی، 40 کاله ما په موسیقي باندې ریسرچ کړی دی، کار مې کړی دی او اوس هم پکې چې دی دغه کوده لاس وهو ګوتې وهو پاچا صاحب پکې روان یو چې خپل قوم ته او خپل اجتماع ته او خپل
استاد که ده هاغه وخت پلی خاطری را سره شریکی که کله چې ته له جلال آباد پیښور ته کډه شوې او دغلته په موسیقۍ پیل وکړه، نو کراته وای چې څنګه حالات څنګه موسیقۍ وي او کوم ملګری دې بیا ځان ته پیدا کړل؟
اغلته چې موږ اوسېدلو نو هغه خو ټول د پښتنو مشترکه ملک دی، کلر دی، کبر دی. په بر کې چې یو مشکلات راغلل قسم ته زموږ په ملکات باندې، زموږ په هیواد باندې چې دی یرغل شو، موږ شکر دی الحمدلله لویه پښتونخوا درلودله چې هغه لره پښتونخوا ده میلیونونه خلک هلته راغلل او په هغې کې د هنرمندانو جملې نه یو زه وم. مګر ما دپاره ډېر دلچسپ و ځکه چې ما دپاره هېڅ مشکل نه و. لره پښتونخوا چې ده ډېر قدردانه ده او ډېر میلمه پرسته ده او زما ډېر لوی عزت وکړ. بیا هغلته چې راغلو ما خو اصلا دا نه م غوښتل چې زه خپل هنر ته دوام ورکړم، ځکه چې داسې مایوسي غوندې ما ته پیدا شوې. ما ویل یاره وطن هم دغسې اشغال شو، داسې دغه شو، نو د پلان باندې به څه کوو. خو سره د هغې نه هم دا دوستانو چې زه هغې بیا تشویق کړم. اوله کې زه د ساحر افریدي کلي ته راغلم چې هغه جمرود دی، بیا زه ساحر صاحب بوتلم راډیو پېښور ته. نو هلته دی چې د زمان یو څو ریکارډنګ وکړو چې هغه وخت سره پاچا صاحب دا ریکارډنګ وشو چې
عالمان مل روح نہ کباب چوڑوی یا داغ دا سرد دور کے دونوں دے اس دا گل درجے دونوں دے یا پاشوخی کم گلی بھی جنگون جانان والی مرور کے زمان سو ہنگون صاحب ما دیتا ریکارڈ کل او اقب قوم کے پہ اجتماع کے پولس کے دیر زیادت دلچسپی پیدا کل او ٹھول لر پختنون زیادت خوشحال مخبر دیتا عزت سکی او زردین دیر زیادت مشکور موزدین مقوارم حیث کل دی محبت زنش میرا ولی دمرا استر مقام ما تراک دمرا استر لگا ریکارڈز ما جور شو چه آیات مصاب دیتا شکریہ لکم ستا سپشمول
سر باندھے اب سے تو مت نوائے میں بے نوائے پیارا نم بے نوائے بھائی 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 میں بے نوائے کرشمار میں بلوئے پیارا نم بلوئے فخر بہتم چیا سر شمار میں بلوئے پیارا نم بلوئے خیر دے کا خلق ماتا کاندی پہ غرون آئے میں بلوئے پیارا نم بلوئے بھائی 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 میں بلوئے پیارا نم بلوئے
شاولی استاد استاد هنر مینوال استاد ولسی سندرو تر سنگ تا ویلی غزلونه هم ډیر خوخوی نو پښتانه د سنگ د غزل اوریدو ته وحسول او دغه د موسیقي کلاسیکل او نیم کلاسیکل هنګونه دل کومه ځای پښتو موسیقي ته راوړل
موږ پښتو د چپاره کې ټاپا دا مثلا پاره کې بغتی را پاره کې سرو کې ده یا بدل چتا سوتو موږ داستان ته یا چربه ته ته دا خو موږ خپل میراث از موږ د پلرونو د لیکلو د غزل په حساب باندې بیرو موږ د سنل چې موږ مثلا غزل نه لرو موږ غزل درلودو خو د غزل وین کینو رحمان بابا چولولې ټول غزل ده خوشحال غزل ده حمید مشګاب ټول غزل ده مثلا غنی خان سبحان الله ټول غزل ده خو وین کومو رشید دغه استعداد ول چې هغه غزل لکه څنګه چې نور دنیا یا نور خلک چې غزل په کوم انداز کې بشکي زه خو اصلا غزل خان نه مخو زمانه مخکې استادان لکه مثلا محترم خیال محمد غزل ته ډېر زیات خدمت کړی دی رښتیا واقعا سره دې نه به سترګې پټې نه کې هغه نه بعد چې بیا موږ هم دغه لاره چې دغه کړنو زه د ګرانه پټیاله کې چې دی شاګرد شوم چې زما استاد صاحب دغه دی مرشد صاحب نواب علي خان چې هغه د اشرف علي خان شاګرد دی او په دې کې نواب شهابالدین چې تاسو پېژنئ صاحب د دیر نواب بڑا غلام علي خان خان صاحب برکت پٹیالہ گرانا کے ماں کارو کا تقریباً غزل څنګه مونږ کولای شو او څنګه مونږ دا غې نه رنگ راوخلو او خپل پښتو په غټو کوټ کې ځای کو دا څه مقام ته ورسېل شه
سادا گانے آد
تلال سلام
ہسے ہم ٹوٹ زندگی دیا پیوند دین دے ہسے ہم ٹوٹ زندگی دیا پیوند دین دے دا بخلو چلے دے دا خیر دلے آنون دے دا بخلو چلے دے دا خیر دلے آنون دے مزر ظلم دے دمرا زرد زڑے دے نگے لا مزر ظلم دے دمرا زرد زڑے دے نگے دا دخت لوک لے دے دا خیر دلو آنون دے دا دخت لوک لے دے دا خیر دلو آنون دے
استاد د سندرو سره سره د باجی یا د هارمونیم د غغولو استاد انداز هم ډیر تعریف کیږي نو کدا هم راته وای چې په پښتو موسیقۍ کې دغه انداز لکه مراغلو او دا چې دومره ډیر مشهور شونو لامل یې ته سګنه
دا هارمونیم څه کوم زه چې غوم یا دغه مکتب چې کوم زړه نه خلاصوم استاد د زاخیل د خدای وبخي چې دا قمرګل خاوند او زمو استاد تقریبا د شل کال غسر شاګرد پات شوم شل کال کې د پښتو هغه انداز چې کوم دی پښتو هغه لارې او هغه کوم څاخني یا مثلا پاره کې چې کوم لري دی یا پاره کې چې کوم دونو نه دی هغه ما د استاد صاحب داخل نه چې دی واغسل په دې شلو کلو کې او استاد داخل چې دی دغه شی چې دی پیران هغه سي دا تیرا مکتب دی تیرا کې یو استاد نو چې هغه د استاد داخل استاد او هغه د استاد دوران په نامه باندې وو استاد داخل به لاړ په لکنهو کې درس ویل سبق ویل نو تقریبا درې کاله په لکنهو کې هغه پات شو په هندستان کې نو دغه د تیرا پښتو واغسل په داخل د هندستان د موسیقی په چوکاټ کې هغه ځای کړل د چراغ افغانستان ته هغه یو قسم ته سیکل کړو لکه یو سپوږمۍ چې سیکل شولنو رای پیدا کړل موږ دا څه چې غوډا د استاد داخل نه دا شی موږ لاسته راوړو
شاولی استاد د پښتو موسیقۍ دغه نوی اندازونه به هم ستا تر غوږو کیږي نو سبا وایده د نوی رجحان پاک لاو د هر څه ته ګورې نو د پښتو موسیقۍ راتلونکو درته بیا څنګه بریخي
زه نو نرمندانو ته لبای کوم او ډیر خوشاله یم ځکه چې مونږ خو به تر قیامت پورې به حیات نه یو دا خو همدغه نو خلکو نه زموږ د تمه او توقع کېږي همدا زموږ ارزو ده چې دوی به دغه تیز به دوی اونسي او قایم به کړي مګر شرط دا دی چې دوی بنیادي باید کار ورباندې وکړي دا هر شی په زحمت باندې چې لاسته راوړل کېږي زه ډېر افه غواړم ارون بچا صاحب چې یو سړی را پیدا شو یو هلک دی نوی ځوان دی زلمی دی ښه مخ لري
شاولی استاد استاد یو زلی بیا ډیره مننه سره زمونږ د خبرونه وخت سره ترسیږي نو که په اخره کې خپل اوریدونکو ته خپل مینوالو ته د خپل خوخي کوم پیغام ورکي قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې شاولی استاد ویلې له دغه بلې ولسی سندرینا خوند واخلي او ورسره ما هارون بچالا اجازه هم راکړي خاد او بریالي اوسه
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان فقیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېده
دریا خان افریده د جرګو مرکو سره
غازی سنو بروسین خلکو ته یې سي شعور ور ور کړی
د پښتون قوم د خوش قسمتۍ و چې د باچا خان بابا اس یو شخصیت ور ور کړ
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري